بات د 2013 کال د جولای پر 15مه شوی و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسی اوریدونکي کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 0040221 4001. شمیره بیا تکراروم 0040221 4001.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 0042-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دا مال تر لیګم. من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخی دغه کچه را صفر سوی ده.
د کابل اوسن کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به شلابه مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم دا حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه اوسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلیږي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغې وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي؟ ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ورې نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چېرته به ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې میرمن ولیدلې ځوان ځوان به وچ دوی دا کار کولو، نو دا ټول غسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هیڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولې دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کوله هېڅ درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې ورسره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونشي په یو بل هېواد کې موږ مجبوره لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه او ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. کوي مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولای شي. ډېرې میرمنې دي چې دغه خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټوټه نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځ پې تېره شي، که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل میرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار سره وړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیرای داسې شیان موږ پیدا کړی چې دکاندار ان وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښندې کار وکړي، بیرته دی بازار ته وړي، خرڅوي، دی اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې ورخه کې میواز مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منع کیږي، په کورنۍ کې ناري نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای دښنه لري چې راتلونکی به څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عایدم نه لري او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسول لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په څلو کې که بالغه ونې شي 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري په واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی، قوي زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ، دېرش روپۍ، پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري؟ په خو او شا ګاونډ کې داسې میرمن تا لیدلې وه؟
ولی نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو به اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقلي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي ادې اقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خولې نه پیدا نه سي؟
ټوله کې د ستونزې لارې یوازې دا نه شي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې د دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللی په دوه سوه یې خرڅوم، پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي، دې ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغان مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعاً یو څه پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندۍ سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخ کول دنده دیوی تولن نیم برخ خزی تشکیلی او بیا پا تیرشال کلونه که دیره داسی کورنی دی چه اغوی ده پل کورنی سرپرست للاس آور کرده نو پا داسی او حال که دی خزی دنده نبی برخ کول دا دی بشری حقونو او انسانی حقونو دا دی سپکاوی و رستای حد ده او نقض زیره ده آغا دا چه دیره کورنی دی رسته که دی بیل اویل شغلونو دو لاری دی خپل کورنی راشتاوی بطا که او تا رزق و روزی تیاره او دی خپل دی کورنی دی ماشومانو دی خوراک پوشاک او داسی نور ضرورتونه دی لاری کورکی خدا چه پدوی بندی دا دی کار لاری چاری او درون شوی دا دی بشر تر طول نوی زید عمل ده
لبا دا مرغب داسی او رواج وی چه اغا توک چه گرت لری نو پیسی دی امغ پلاس که چه معمولا امیشا ناری نو سره وی په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې کغه پلاری کغه وروري کغه میړی نی ورته ورکی کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفی اثر کوي په ویخه باندې چې دی باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي حکومت چې اړین دی هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکی دا څومره یو منفی تاثیر لري
ګوره کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چنډې ته کوي یعنې په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه ارامه نه وي په هوساینه کې نه وي نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي د ژوند شریکې وي دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقونه دوی باوسي او راوسي تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي
ډېره مننه د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلاګ مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلاګ مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې ضرورت کېده خو مشوره وکیدله دا خو یو معمول خبره ده، طبي خبره ده چې ورځنی مصارف کاغذ ټول د مور پر تړلی ول او هغه به پیسې ورکولې. د کور خزانه را راغله، زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا سه په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، د څومره حق لري چې خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، له تاسو مننه چې ماته فرصت راکړه په داسې مهمه مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې په یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخوا او کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي، او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواوو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بند کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، د دوی عمده ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشران او حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګ هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې دا هم ګونګ برخلیک سره مخامخ ک. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تیرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغه کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم هغه حقوق چې په 1923 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان لرو، خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دې شتون نه لري چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل په دې حقوقو کې، او دا لړۍ تر اوسه دوام لري. او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسي ورباندې توافق ونه کړي، په هغه کې نړیوال ستانډردونه وسي، تضمینونه وسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حس یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، په هره برخه کې چې وي، خو د موږ او تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنه اخیستلی. مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله، اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی. دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې؟ هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بې عدالتي رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو، نو ټولنه به مثبت خواته او پرمختګ به کیږي او سوکالی و امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تامین نشو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمین کې فاصله اخلي له نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو اسې پذیر هیواد لکه افغانستان چې 50 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده، چې له دې مواردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی را جګ شي. نو شته حاکم نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي، هغه دا دي چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پرې اړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار دي دوی ټولنې ته نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر د دسه نه دا رقم ده او که دوی اسی خپل ځان خوشاله کی دا یو کاذب کار نه دی سوی کی
او دې که خو هیڅ شک نشته دا ګوري کله چې یو حق مثلا مطرح شول لکه د بیان د ازادي دا خو دسه یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري خدا خو په ټول دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولې دي او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان د خپل د زړه خبره وکړي البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره دی چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي مثلا په خپل سر توقیف په خپل سر محاکمه تعذیب د انسان او د ازادي د محدودیت یعنې دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي مګر دا چې کم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقې وکړي نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسایل منل شوي مسایل دي په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نړیوال په دې نه شي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله سواد پورته شو د خپلو حقوقو نه باخبره دي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو خو د اسلام کې اساس لري د دې ترڅنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګو بل هیڅ توجیه نه لري
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي دوی خپل نظر نشي څرګندولی مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ د تاسو برداشت څه دی ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي
ښه نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 1945 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی بلکې ښکیل دي ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي که نه نو افغانان کړیږي او دا اوس هم صحیح ده ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي مسکنه شانته امنیت به اوسي ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو دی یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره د عامو خلکو لپاره ځکه چې د دوی کم دریز د دوی دغه کم موارد لکه چې کم شرایط چې ایښي دي خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزې دې ته ورته کم شرایط کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کیږي په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده او د دې تر څنګه دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي نو نړیواله ټولنه دلته هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي د هغه منشور سره په ټکر کې دي او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي که هغه د بشر د حقوقو شورا ده که هغه د امنیت شورا ده که هغه د اقتصادی شورا ده یا هم منطقوی سازمانونه چې کم جور شي ویدی چې دغه هدف یوازې انداده شي د هوادونو په سطح باندې د کم ستونزې چې دی غوړ کی خوشنه سره چې هغه دا نقش نه لوبوي او حاکم عدالت هم راتل دی چې د ملی منافع او ملی خلکو د کم درد چې ورسره دا وسره سره مخامخ ده دا په نظر کې ونی شي یوازې هم دې ته خوشاله وي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په اندغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختولار شو تبند پایلی به منفی بی لکه داوست چی منگه یو منفی مسیر تا روانیو
اوز خو حالت ده سراغلی لیوی خوان نریوال طولنه لکه چنگ چی مناسبه ده اقدام نکوی لبلی خوانه طالبان دی خلکو پروان نلری چی دوی پترقم وضعیت سرم خامخ دی دوی خپل نظر تن پریدی پا تیر بیا سیاسی برخه که خبرو تن پریگ دی اوز خلکو تا چه کول پکار دی خپل خبری چرا ولی او چارچاو کارد که تنظیم کری چی هم اغا دی دوی اساسی او بشری حق چی نظر ور کول دی خبری کول دی هغل لاسور نکری او هم مشکل ورته جول نسی
ها یو څه دی یادول ورده چې کطالب هم ده لنده د افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږه وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې ړندې دي لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به اویا اتیا زرو پورته نه وسي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته وسي ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناکه ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني و چې لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانداردونو بحثو کی او طالبان تر فشار لاندې راولي او غوونه د خپل پورته کی چې هغه ستاندارد د منګه د راتلونکي لپاره ګټي ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په اندغه رقم په یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پیژندلو زمینه مساعده شي نړیوال سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره اندغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو دې دغه مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي 30 میلیون خلک یو خوا یو 50 زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کیږي په دغه 30 میلیونو خلکو باندې باندې په کلونو حاکمیت کوي مګر دا چې د 30 میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي زه فکر کوم چې بیا به هیڅوک په مقابل کې ونه درېږي دغه ستونزه شته ده دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نوځوان همسایګان د موږ مداخله کوي په دې مسایلو کې راته هم دغه د چې تاسې ناپوه خلک را گیر کړی دي او په دوه باندې د خپلې پروژې عملي کوي کله واقعیت خدا ده چې کم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده اصلي تصویر نه ده اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې 50 کلونو مخکې وه په نړیواله سطحې درلودې او په تاریخي لحاظ باندې 300 کلونو را په دې خوا چې و په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي
بله په آخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوري دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي
حاکم نظام ته خپل لومړی قدم کې یو شډیر مهمه ده چې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطح مشروعیت رامنځته کړي ځکه دوی که هغه 2000 کال نه مخکې ځانونه حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه خو د زور د توپک په زور ده او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري خو دوی خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي نو ملي مشروعیت نړیواله مشروعیت یو مدونه نظام دی و اساسی قانون پشتون که امکان داری تر تو چه دغه اساسی لا ستونز د خپل حل نکی دا شته نظام به هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونی کی هر څه به دغه سم سکنه رواني لکه تاسو چې وسی نو د خلکو اراده ته درناوی د خلکو حقوق ته درناوی یا سلسله حقوق دي چې هغه به اساسی قانون سره هیڅ ربط نلري چې هغه د ازادي حقوق دي حق ده هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده او هغه دغه رقم د سیاست ته د زمینی حق ده چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر کی عدالت ته د لاسرسی حق ده یعنی دا حتی که د اساسی قانون شتون هم نلري په دې مورد باندې ډیر لازمه ده د کار حق ده اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نشي فاصله ډیرې نشي او خلک علاقمند شي کار وکړي بیرته دوام پیدا شي تر ټولو مهمه یعنی که چېرته دغسې ستراتیژیانې چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي اوسي طالبان په نظر کې ونه نیسي البته په نوشته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست اوسي او که په نړیواله سطحه باندې بیروني سیاست اوسي یعنې داخلي کړنې چې اوسي ټول فعالیتونه دا چې نه اوسي دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي دوی هیڅ برنامه نه لري او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستاندردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي
ډېره زیاته مننه مس بصیب تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبرې وسویل موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری